السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې پر مخ وړي او رې چې افغان حکومت وی روسیا او چین باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سول لپاره استفاده وکړي نه د جګړې د دوام لپاره. په اروپا کې د روان کال په ترڅ کې چې یوازې څو ورځې ختم ته پاتې دي څه ډول خونړۍ حملې تر سره شوې په دې اړه یو مفصل رپورټ اورئ. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتونکې آلی موندلې ده چې د ډسمبر په 15 نیټه تورې بحیرې ته نږدې لوېدلې وه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکیچ پړه په پلازمینې استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. خو په سر کې حدیث پردیس د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغیزمن بولي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځای شویو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. او نن سهار دوام وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لوري په دې پلمه په ډزو ووژل شول چې ګواکې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورشي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغیزمن بولي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د ځانګړو هدفونو د لمنځوړلو په برخه کې د بهرنیو ځواکونو همکاري اغیزمنه تمامه شوې او هیله لري چې دا ډول همکاري په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
موږ هیله لرو چې د دوی همکاري زیاته شي او په خاصه توګه د ځانګړو موخو د لمنځوړلو په برخه کې چې د افغانستان او سیمې امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې چې پکې د القاعده او طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځای شویو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دغه کمشنري ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په روان میلادي کال کې موږ د هغو 1.5 میلیون افغانانو په اړه خبرې کوو چې خپل هیواد ته راستنه شوي او یا هم بې ځای شوي دي. نو له شک پرته چې دوی زیاتې اړتیاوې لري چې باید مرستې ورسره وشي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري همداراست ټینګار کوي چې باید له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د راستنه شویو کډوالو سره هم لازمي مرستې وشي. نن سهار دوام وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لوري په دې پلمه په ډزو ووژل شول چې ګواکې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورشي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د تخار د درقت ولسوالۍ اوسیدونکي دي. که څه هم تاجکي لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ځینې افغانان د سرحد په اوږدو کې په دې پلمه د تاجکي سرحدي ځواکونو لوري وژل شوي چې ګواکې دغه هیواد ته د قاچاق هڅه کوله. او په پای کې هم یو ورزشي خبر. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم با د جنوبی آسیا د سیالیو په لړ کې نن خپل لومړنۍ لوبه د هند له ټیم سره وکړي. دغه سیالي نن د افغانستان پر وخت د مازیګر په 15 بجو په هند کې پیلېږي. د افغانستان ټیم به دغه سیالیو په لړ کې د روانې میلادي میاشتې په 29 نیټه خپل دویمه سیالي د بنګلاديش له ټیم سره ترسره کړي. سیف گیم یا د جنوبی آسیا د فوټبال سیالي د 9 هیوادونو په ګډون نن په هند کې پیلېږي او تر 15 ورځو بعد دوام وکړي. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکارې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
سلامونه. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافروونکي الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتونکې آلی موندلې چې د ډسمبر پر 15 نیټه په سوچي ښار کې تور بحیرې ته نږدې لوېدلې وه. انټرفاکس خبري اژانس د دفاع وزارت د مطبوعاتو مسؤولینو له قوله ویلي چې داسې ښکاري دغه باکس یا آله جوړه ده او د معلوماتو د راایستلو لپاره به د هوایي قواو د تحقیقاتو مرکز ته واستول سي. دفاع وزارت وایي د الوتکې تور باکس د ساحل په 1600 متري واټن کې موندل شوی دی. د روسیې 2-1345 ډوله الوتکه د دسمبر پر 15 سوریې ته روانه وه چې راولوېده. په الوتکه کې سپاره ټول 2 سپارلي مړه شوي دي. یو شمېر چارواکي او د الکساندروف انسامبل چې د کنسرت ورکولو لپاره سوریې ته روان افغانان او په قربانیانو کې شامل دي. د الوتکې د سقوط د دلیل په اړه پلټنې روانې دي. روسیه په همدې اړه پرون یو ورځ ماتم وکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکېچ په اړه په پلازمینه استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربهتوب وکړي. نظربایف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د روسیې له سنت پیټرسبورګ ښار څخه د کتنې په ترڅ کې وکړې. هغه په دې ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د قزاقستان د دولتي خبري اژانس کازینفورم د راپور له مخې نظربایف په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره خبرې کړي او د دغو پلان سوي خبرو په اړه یې د هغوی موافقه ترلاسه کړې ده. پوتین د دسمبر په 23 ویلي وو چې روسیې، ایران، ترکیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ټولو منلې چې د سوریې د سولې نوې خبرې دي په قزاقستان کې ترسره سي. پوتین زیاته کړه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ښکېلو هیوادونو تیرونی په حلب کې د اوربند په ټینګولو او له دې ښاره د یاغي وسلوالو او ملکیانو پیستلو سره خپل اغیزمنتوب ثابت کړ او اوس دوی هڅه کوي دغه اوربند ټول هیواد ته وغځوي او د سولې هر اړخیز خبرې پیل کړي. روسیه، ایران او ترکیه مخکې ویلي وو چې د سولې د هر هغه تړون د ضمانت کوونکو په توګه به موقف غوره کړي چې د سوریه د رژیم او یاغي وسلوالو ترمنځ کېږي. تهران او مسکو د اسد د رژیم او ترکیه د ډیرو یاغي وسلوالو متحدین ګڼل کېږي. د مکسیکو انټرجیټ هوایی شرکت د دوشنبه په ورځ ویل چې په روسیه کې د تولید سوي سوپر جیټ سل ډول الوتکو د مسؤلیت اجباري پلټنې ته په پام سره یو شمېر الوتنې لغوه کړې دي. روسي چارواکو د دسمبر په 23 وروسته لاغه یو حکم صادر کړ چې د یوې سوخوی الوتکې په یوه برخه کې درزونه وموندل سوه. د مکسیکو انټرجیټ شرکت د نوي سوپر جیټ الوتکو نسبتا لوی مشتری دی چې په اوس وخت کې دا ډول څه باندې شل الوتکې لري. د مکسیکو د مصرفونکو د خوندیتوب اداره وی لشت لژ 25 الوتنی او ل 580 زیات مسافر اغیزمن سوی دی. د روسیې خپل ایرفلوت شرکت چې د سوخوی لوی مشتری دی هم د دسمبر په 23 د رخصتي په ګڼګونې فصل کې یو وشت کورنۍ الوتنی لغوه کړی و. د سوخوی د الوتکو جوړولو فابریکا تر ډیره د هغو پوځي جټ الوتکو په جوړولو مشهور ده چې په اوس وخت کې د سوریې د پاسه الوتنی کوي. او د جاپان صدر اعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپانیز ځواکونو د برید د 15مې کلیزې په مناسبت د هغې پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسېد. شینزو آبه ویلي وو چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به یو ځای د دغه پوځي مرکز لیدو ته ورځي. د وی د سیشن به پرز د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای د پیرل هاربر لیدنه کوو. په دې مراسمو کې غواړم د روغې جوړې د ارزښت په اړه یو قوي پیغام ورکړم او د دې پیښې قربانیانو ته دعا وکړم. دا په تیرو څو لسیزو کې لومړی ځل دی چې د جاپان صدر اعظم د دې مرکز لیدنه کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وایي چې چین او روسیا باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. په دې اړه مفصل رپورټ په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. دا هم اوري چې په اروپا کې په روان میلادي کال کې چې ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي څومره خونړۍ بریدونه شوي دي. د خبرونه په دوام کې اوري چې په کندهار کې د سوداګرو لخوا یو نندارتون پرانستل شوی دی.
دلیر وخت رئیس موږ په داتا کړل کې و چې څنګه وکولای شو موږ خپل دغه هم پکې ځای کو، هغه څه چې موږ تولیدات لرو، صنعت لرو، پیداوار لرو.
د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو د انصاف پلټه کې
این قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو.
ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی روسیا او چین باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل د ترهګرۍ پر وړاندې رامنځته شوی اجماع باید خوندي شي او د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه باید نور هم جدي شي. په دې اړه زموږ همکار نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی او په اړه یې وروستي جزئیات وړاندې کوي.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، افغان چارواکي وایي چې روسیا او ایران باید له طالبانو سره له خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جنگ د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکې کې ویل چې تهران او مسکو له طالبانو سره اړیکې لري، خو دوی وایي چې هغوی څرګنده کړي چې همکاري یې له طالبانو سره نه ده کړې. ښاغلی اتمر وایي د تروریزم پر ضد جنگ کې د دولتونو ترمنځ اړیکه باید اصل وي. ښاغلی اتمر وویل
کده داعش په ضد جګړه ده، کده طالب په ضد جګړه ده، کده نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاری باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو ګروپو سره چې د صلح لپاره نه یې، زموږ د نظر ناجایز دی او دوستي پکې نه معلومیږي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې روسي چارواکو تایید کړي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش له فعالیت څخه دواړه هیوادونه اندېښمن دي. خو د داعش او د نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې د افغانستان د حکومت کومه مبارزه چې روانه ده، دې مبارزې څومره د سیمې د هیوادونو قناعت ترلاسه کړی؟ ښاغلی اتمر وایي چې له تروریزم سره د جګړې په ښه پر مخ بولو کې د سیمې په سطحه رامنځته شوې اجماع باید وساتل شي. دی وایي کچیر دا اجماع له منځه ځي، نو دا مبارزه به هم څه ناڅه ټکنۍ سي. ښاغلی اتمر وایي
نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چې موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغېزه ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانۍ اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه، هغه ماته نه شي او ټوله په همغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم پر ضد باندې ولرو.
له طالبانو سره د مسکو او تهران د اړیکو په وړاندې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیاسي کړیو کې هم اندېښنې پورته سوي، او حتی د افغانستان ملي شورا او حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې دا دغه ډول تماسونه د هیچا په ګټه نه دي او د سیمې په ګټه هم نه دي. خو پښتنه دلته ده چې ولې ایران او مسکو له طالبانو سره تماس نیسي، او آیا د دې تماسونو ګټه هغوی ته او سیمې ته څه ده؟ دا پښتنه مې کله چې د سیاسي چارو له څېړونکي سید رحیم ستار څخه دا پښتنه مطرح کړه. هغه وویل
کومه مداخله چې د ایرانیانو د روسانو په افغانستان کې محسوسیږي، د دې سیمې لپاره خپل نه دي، طالب لپاره نه دي، غیر طالب لپاره نه دي، افغانستان د خلکو لپاره هیڅ خیر نه لري. دا یو خطرناک عمل دی او د آینده لپاره به د منطقه نور هم سپوځول کیږي او خلک په داخلي او بهرنیو هجرتو مجبوریږي او مصیبتونه به ایجادېږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې په سطحه همکاري سته، او د هیله وښوده چې دا همکاري لا نوره زیاته او اساسه سي. دغه راز د ښاغلي اتمر په خبره افغان حکومت له دې هیواد څخه د دفاع او د دې هیواد د خوندي کولو لپاره هر راز هلو ځلو ته تیار دی او دا یې مکلفیت دی، او ویل چې افغان حکومت او افغانانو په دې برخه کې خپل مکلفیت درکړی دی او هغه به تر سره کړي. بل مراد صاحب،
د نسیم شفق په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي روسیه او چین باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. دا خبرې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. د دې مرکې جزئیات د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل چاپ رسپانو هم د افغانستان د مختلفو مسائلو او وروستیو پیښو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. د کابل چاپ رسپانو ته زموږ همکار رحمت الله افغان کتنه کړې ده.
کابل چاپ ځینو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکو کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت له قوله په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه مبهمه بللې ده. همدې ورځ پاڼې د مسکو غونډه د بلې نیابتي جګړې بصر کې تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د نړیوالو قوانینو له مخې او له حقوقي اړخه دا غونډه ناقانونه ده. د افغانستان له حضوره پرته یاد هیوادونه نسي کولای چې دا ډول غونډې جوړې کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د افغانستان په اړه د روسیې ګونګه اللوبه. په سرمقاله کې یادونه سوې روسیې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت پیژندلی او همدارنګه د طالبانو له سیاسي دفترونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري. د لیکوال پان دا ټول د دې څرګندونه کوي چې روسیا د افغانستان د قضیو په اړه یوه ګونګه لوبه پر مخ بیایي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د روسیې دا ډول لوبه د افغانستان حالات نور هم پیچلي کوي چې د هر څه په سیمه کې امنیتي ګواښونه زیاتوي او روسیه به هم له دغو ګواښونو څخه په امان کې پاتې نه سي. د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندی په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس افغانانو ته د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روسیه، چین او پاکستان د دا ډول غونډو په جوړېدا سره د افغانستان ملي حاکمیت باندې سترګې پټې کړي چې دې موضوع افغانان اندېښمن کړي دي. د انیس د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه ونه لري پایلې به یې مثبتې او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه وي. هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د روسیې، ایران او پاکستان لاسوهنې د سترې اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دغو درې وړو هیوادونو د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات پر ضد خطرناک مثلث رامنځته کړی. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان حکومت باید دې لوبې ته د پای ټکی کېږدي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغې لوبې پر ضد غږ پورته کړي.
د پګواش په نامه ایټالوي اداره له ډېر وخت راهیسې د افغان چارواکو او مدني ټولنو غړو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې کوي. دوی اوس طالبانو سره تر مشورې وروسته داسې یو طرحه وړاندې کړې ده چې له مخې طالبان د ټول حکومت پر ځای په حکومت کې یو برخه غواړي. مشال راډیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې دې طرحه کې 11 ټکي شامل دي. طالبانو دا طرحه خبرې لخوا افغان چارواکي وایي که وسله وال سوله غواړي نو حکومت سره دې مستقیم مذاکرات وکړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرحه نه ده رسېدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیخ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي.
د پګواش طرحه من اسمي تر خبر هغه طرحه من سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. من په دې عقیده یو چې ځینې موسسات غریدی پجی چې بین الافغانی لارې خپل کی یو خپل اهداف لري او اهداف ته کار کوي. من الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان د یو تاریخ لري چې یو ټولې معذرې د جرګو لارې حل کړي. دوی پجی چې بل څوک یو طرح راته ډیزاین کړي، دوی پجی چې بل څوک یو یو طرح کې خپل اهداف او شوم اهداف سره ورسوي. من دې ترجیح ورکو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصول سره سم من بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کړو.
ایتالوی اداره پګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، ل ډېر مودې راهیسې د افغان حکومت چارواکو، طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه 11 ټکي لري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې. مهمې داسې دي، د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربند کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغوی ته تر هغې پورې پرېښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګډېږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو له تور لسته باید د طالبانو نومونه لرې شي، د تړون د عمل کېدو درې کاله وروسته باید بهرني ځواکونه ووځي، دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي، هیڅ یوه خوا باید هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته ځای ورنه کړي، طالب وسلوال باید بې وسلې شي او وسلوالې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملي کولو یو کال وروسته باید ټولټاکنې وشي. ملګري ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د ضامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش له خوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او ښه ده. د دې چارواکي په خبره کې څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدلی شي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وی که طالبان سوله غواړي نو نیخ په نیغه دی د کابل سره مذاکرات وکړي. داغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزې راووزي.
ټول افغانانو چې را په هر سر کې دي کړه نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي دا درک کړی ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو. یو اخلاقي جرأت هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیدو او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د
یاد دیوی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی خو اسلام آباد دا تورونه ردی یوای دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صپه 2289 په ټول افغانستان او د غراس په اف ام سل اشاریه 15 صپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم په د ازادي رادیو پر وپړنه azadiradio.com زم خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د غراس د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوستانو دونس پروګرامونه د انصاف په لړ کې او ازادي اوریدونکو اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ځانګړي مرکه چې ازادي راډیو سره کړی ده د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په مفصل ډول اوریدل شي. د افغانستان د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان اوس بیل بیان ورکړی دی، خو د نیلوفر رحماني وکیل ویلي چې رحماني رښتیا په امریکا کې پناه غوښتې ده. په دې اړه ملالی بشیر را سره په سټوډیو کې ده او وروستي جزئیات یې برابر کړي دي.
مننه مراد صاحب، اورو چې د افغانستان د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان بدل کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ته په لیږل یو لیک کې نیلوفر رحماني ویلي چې امریکایي رسنیو د دې خبرې ناسمې نقل کړې دي. نیویورک ټایمز او وال سټریټ جرنال مخکې راپور ورکړی و چې میرمن رحماني په امریکا کې پناه غوښتې ده. راپورونو د دې پر ضد په افغانستان کې د سخت دریځو لخوا تهدیدونو په اړه هم ویلي چې د میرمن رحماني د خپلې کورنۍ او د همکارانو لخوا ورته متوجه سوی دی. میرمن رحمانی په دغه لیک کې لیکلي: زه سخت اندیښمنه سوم چې نیویورک ټایمز ورځپاڼې زما خبرې ناسمې راخستې او زه له خپلو ټولو همکارانو بخښنه غواړم چې د دغه راپور له لاسه شایي خفه سوی وي. زه دوی ته د ښه روغتیا او بریالیتوب هیله من یم. دې په همدې لیک کې زیاته کړې: زه یوازې ښه زده کړې غواړم څو وکولای سم د خپل هیواد افغانستان او د خپلو ځپل سوي خلکو په ځانګړې توګه د خپلو خویندو ښه خدمت وکړای سم. د دې مدافع وکیل کیمبرلی موټلی د سې شنبې په ورځ آلمان خبري اژانس ته تایید کړې چې رحماني په امریکا کې رښتیا پناه غوښتې ده. دې ویلي: نیلوفر له افغانستان سره مینه کوي او کله چې دا د خپلو ژمنو د پوره کولو خبرې کوي د دې د خبرو معنا دا وي چې تل به د افغانستان خدمت کوي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان حکومت ته رحماني د پناه غوښتنې خبره د شرم وړ وبلله او یو ویاند ویلي و چې دې د خطر او تهدیدونو په اړه درواغ ویلي دي.
دوستانو، د ملالی بشیر په رپورټ کې اوریدل چې د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس بل بیان بدل کړی دی. خو د نیلوفر رحماني وکیل بیا تایید کړی چې اغلی رحماني رښتیا هم په امریکا کې پناه غوښتې ده. په کندهار کې د افغاني او ایراني تولیداتو ګډ درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو همکار محمد صادق رښتینی د نندارتون ته ورغلی او په اړه رپورت برابر کړی دی.
دا درې ورځنی نندارتون د ایران د بیلابیلو سیمو او د کندهار د لسکونو صنعتکارانو په ګډون د ایران د سیستان بلوچستان او د کندهار د چارواکو لخوا پرانستل شو چې پکې یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي مواد، غالۍ، په لاس ګنډل شوي افغاني جامې، کرنیز محصولات او نور ډول ډول تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې نندارتون د پرانیستلو پر مهال افغان چارواکو وویل چې دوی غواړي د دې ډول نندارتونونو په وسیله افغاني تولیداتو ته بازار پیدا کړي او په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د ایراني سوداګرو توجه راجلب کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې په شاوخوا 15 غرفو کې ایراني صنعتکارانو او په شاوخوا 15 غرفو کې افغاني صنعتکارانو خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي.
د ایران د دولت په غوښتنې سره چې غوښتل یې د کندهار تجارانو سره یو مشترک بازار ولري او دوی ته هغه څه چې موږ یې واردو د هغه څخه ښه طرح یو نندارتون جوړ کړي. د ډېر وخت راهیسې موږ په دا تکل کې وو چې څنګه وکولی شو موږ خپل دغه هم پکښې ځای کړو، هغه څه چې موږ تولیدات لرو، صنعت لرو، پیداوار لرو، هغه هم پکښې وکولی شو خلکو ته په ننداره باندې کښېږدو. نو پس له ډېرو هلو ځلو څخه دا کار عادي تاسې وینئ شاید حال یاست چې دا موضوع حل شوله او دا نندارتون عادي دایر شو.
په عیني وخت کې یو شمېر صنعتکاران د افغاني تولیداتو د شهرت لپاره دا ډول نندارتونونه ګټور بولي. د دوی په وینا ډېری خلک د خپل هیواد د تولیداتو په اړه معلومات نه لري. محمد شفیک چې د کندهار په صنعتي پارک کې د مسالې جوړولو فابریکه لري او په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته ایښي، د وطني تولیداتو لپاره پر عامه پوهاوي ټینګار کوي.
دا د کندهار خپل تولیدات یې دغه دی زموږ د خپل کندهار تولیدات یې دغه شاوخوا ولایت یې هم کېږو، دا اوس دوبۍ او پاکستان او ایران هم روانه ده. دغه دی څلور پنځوس قسمه تولیدات لرو په دغه مسالو کې، نو تقریبا د دې یو زیات و کم جرلس کاله کېږي چې د دې تولید شروع دی. پخوا خو نو دغه کاټن بسته نه وه، بس دا پنځه کاله کېږي چې کاټن بسته کړې مو ده،
د کندهار سوداګر که څه هم د افغاني او ایراني پانګوالو ترمنځ د اړیکو ټینګولو لپاره دا ډول نوښتونه ګټور بولي، خو تر دې مخکې دغه سوداګرو تل شکایت کړی چې ایراني چارواکي د ویزو په برخه کې سم همکاري نه ورسره کوي او ډېر وخت د چین او نورو هیوادونو څخه د دغه هیواد د لارې د مالونو د راانتقال پر مهال ستونزې ورته جوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اروپا په تیرو دوه کلونو کې د خونړیو حملو شاهده وه. سږنی میلادي کال ډېرې حملې په جرمني کې وشوې، خو تیر کال سخت دریځو تر ډېره فرانسه د حملو لپاره پنخه کړې وه. په دې حملو کې چې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، برید کوونکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش یا القاعده ملاتړي وو. نوریاس نوري دغو تحولاتو ته کتنه کړې.
په 2014 میلادي کال کې تر ټولو زیاتې حملې په جرمني کې وشوې. وروستۍ حمله یې د دسمبر په 19 په برلین کې وه. په دغه حمله کې چې د برلین د کریسمس پرې یوه ګڼه ګوڼې بازار د لارۍ په ذریعه وشوه، 12 کسان ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. مشکوک حمله کوونکی د انس آمیری په نوم یو 30 کلن تونسی و چې له حملې څلور ورځې وروسته د دسمبر په 23 په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. په همدې ورځ د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړی له حملې مخکې دغه سخت دریځې ډلې ته خپل وفاداري اعلانوي. جرمني له دې مخکې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دریو خونړیو بریدونو شاهده وه. په دې میاشت کې یوه ایراني اول اصله ځوان جرمن په مونشن کې په ډزو لږ تر لږه 9 تنه ووژل. ظاهرا له کومې سخت دریځې ډلې سره د هغه د اړیکو مسله تایید نه شوه. یوه بل سوریایي ځان وژونکي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه، په باواریا کې په یوه رستوران کې 15 تنه ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. درېیمه هم د باواریا په یوه ریل ګاډي وشوه. یوه ځوان چې د افغان یا پاکستاني کډوال شک پرې شوی و، د چړې په ذریعه پر مسافرو برید وکړ او 2 تنه ټپیان کړل. هغه وروسته پولیسو په ډزو ووژه. د راپورونو له مخې د حملې په وخت هغه د الله اکبر چیغې وهلې او د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. د جرمني گاوند فرانسه هم د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دو حملو شاهده وه. د فرانسې په نورماندي کې پر یوې کلیسا دو سخت دریځو برید وکړ او د دغې 14 پیړۍ د کلیسا دننه شپږ تنه یرغمل کړل. حمله کوونکو وروسته د کاتولیک کلیسا د یوه 50 کلن پادري مری په داسې حال کې پرېکړه چې د الله اکبر چیغې وهلې. بله خونړۍ حمله چې د برلین حملې ته ورته وه، په همدې میاشت د فرانسې په نیس کې وشوه. یوه تونسي بار وړونکې لارۍ د خلکو پر هغې ګڼه ګوڼې وروسته چې د فرانسې یوه ملي ورځ لمانځله. په دغه حمله کې شپږ اتیا کسان ووژل شول او لږ تر لږه 440 نور ټپیان شول. د فرانسې د 2015 کال پیل هم له حملو سره و. د دې کال په جنوري میاشت کې دوه حملې وشوې، یوه په پاریس کې د تنزیه اونیز چارلی ابدو پر دفتر او بل هم د پاریس پر یوه بازار. وسلوالو په پاریس کې د چارلی ابدو پر دفتر په برید کې 12 تنه ووژل. برید کوونکو په یمن کې د القاعده تر روسي ډلې سره اړیکې درلودې. بله حمله د پاریس د کوشر پر بازار وشو چې حمله کوونکی یوه ورځ وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. برید کوونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړی و. د بلجیم پلازمینه بروکسل هم د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د بروکسل پر مترو او هوایي ډګر حمله کوونکو چې ټول د بلجیم اتباو برید وکړ چې په نتیجه کې 2 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه برید کوونکي هم له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي وو.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې اروپا په تیرو 2 کلونو کې د خونړیو حملو شاهده وه. سږ کال ډېرې حملې په جرمني کې وشوې خو تېر کال څخه دریځو تر ډېره په فرانسه کې بریدونه ترسره کړل. 2:30 بجې شوي دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغېزمن بولي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځایه سوي کورنیو وضعیت اندېښنې وړ ګڼلې. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار 2 افغان وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په ډزو ووژل شو. د ایران د دولت یو لوړ پوړي مخالف مشر مهدي کروبي د خپل ګوند د مشرۍ څخه استعفا وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافروړونکي الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتوونکي علایه موندلې چې د ډسمبر پر 15 په سوچي ښار کې تورې بهیرې ته نږدې لوېدلې وه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکېچ په اړه په پلازمېنه استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. او د جاپان صدراعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپاني ځواکونو د برید د 15 کلیزه په مناسبت د هغې پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسېد.
سحر ګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د مالی وزارت مالی ورکوونکو ته د مالی ورکولو دامه پوهاوی په خاطر په کابل کې روان کمپاین د خو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د افغانستان د مالی وزارت د مالی ټولولو څنګه رئیس امینی احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پانګوالو، سوداګرو، د ملکیتونو خاوندانو او د خصوصي سکتور استازو ورسره پر وخت د مالی پور کولو کې ژمنه وکړه. اغلی احمدی زیاته کړه هم د مالیاتو چې د هیواد اقتصادي ملاتړ کوي او وایي که غواړو هیواد مو په اقتصادي لحاظ له ستونزو خلاص وینو باید مالی ورکوونکي په خپل وخت د هیواد خزانه ته خپل مالیه وسپاري. امینی احمدی وویل چې مالی ورکوونکو ته د مالی ورکولو دامه پوهاوی په دغه کمپاین کې په مالی او اقتصاد وزارت سربیره له 10 خصوصي سکتوري او مدني بنسټونو څخه 2500 وطنو ګډون کړی دی. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونینن په کابل کې د هیواد د سوداګریزو ستونزو د حل په هدف د وړاندیزونو ترنامه لاندې و غونډه جوړه کړه. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د سوداګریزو ستونزو د حل په هدف وړاندیزونه وشول چې په خبرې د افغانستان سوداګری وزارت ورسره د حل لپاره د همکارۍ ژمنه وکړه. خاغلی پسرلی وویل چې د سوداګری وزارت ورسره ژمنه کړې چې د سوداګری پر وړاندې سګنې ستونزې به د 2018 میلادي کال په شروع سره هواري شي. د خاغلی پسرلی په خبره په دغه غونډه کې دولتي چارواکو، د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو، د ولسی جرګې او د کابل د ولایتي شورا ځینو غړو، د خصوصي سکتور او مدني ټولنو غړو او ژورنالیستانو ګډون درلود. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 170 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. او په کابل کې بیا نن 1 لیټر پېټرول او ډیزل په 40 افغانۍ او 1 کیلو بلن ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او د شزاده سره د معلوماتو لمخې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 15 پوله، زری رانی تو منش 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ. لمالتیا مو مننه.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو، یغې پسې ورشبلو، یغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو یا حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې
له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د بلخ ولایت د یو اوسیدونکي محمد ضیا ستونزه راخیستې ده. دی وایي د بلخ ولایت یو امنیتي چارواکي ګواښلی چې میرمن دې طلاق کړه او که نه نو وبه دې وژنم، او دا به هم واورئ چې د بلخ ولایت چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
د بلخ ولایت د مزار شریف د ښار اوسیدونکي محمد ضیا ادعا کوي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې ګواښلی چې میرمن دې طلاق کړه چې زه وکړم او که دا کار ونه کړې نو وبه دې وژنم. نور حال به د محمد ضیا له خولې واورئ.
تجاوزګر به نام اکرم زاری قماندان ولسوالی زاری بود و به فرمان
د خپل ټول خبرې په دری ژبه وکړه او ویل چې تیرې کون کې د زاری ولسوالی امنی قماندان اکرم زاری دی. د قضیه په تړاو د کورنوي چارو وزیر یو پلاوی مزار ته واستاو چې قضیه بررسی کړي. پلاوی قضیه وپلټله او نظر ورکړ چې دا شخص دی ونیول شي او د قانون سره سم جزا دی ورکړل شي. د ده په خبره لدی سره سره د کورنوي چارو وزارت لخوا بیا اکرم زاری ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړل شو. دا عادلانه او قانونی نه ده، دا یو ظلم ده.
ایخو غیر قانونی است، واقعا ظلم است.
له محمد ضیا و پختل چی دا تیره لکس واضح کړه.
ما خو ساعت 12:30 بجې شب وارد میشیم، ای آدم به خانه خود میبینیم، ای آدم برمیگردد.
دی وای یو شپه 12:30 بجې خپل کور ته ورننوزم چی دا سړی په خپل کور کې وینم او راتوای چی درې ورځې وخت لري چې خزه دې طلاق کړي او کننو وژنم دې او د شولګر په سین دی لا حکم. د محمد ضیا په خبره دا سړی زور واکې او ترې وډار شوم او کابل ته راغلم. پارلمان، وزارتونه او تر جمهوریت ریاست میزان ورسو عرض می وکړ خو هیڅ هم خبره وانه ورېد.
هیچ گونه شوندگی به عمل نامد.
له محمد ضیا مده پختنه هم وکړه چې دا سړی چې ته په ادعا کوي دا ستا کور ته ستا د میرمن د پاره راغلیو، دې ځواب راکړ.
با رابطه نامشروع با خانم ما داشتک، مره کشته اینا میخواستن که خانم مره بگیرن.
دی وویل زما له میرمنې سره نامشروع اړیکې لرلې او غوښتلې چې ما ووژني او ښځه مې خپله کړي.
غوښتل که خانم مره بگیرن.
له دې مې دا هم وپوښتل چې میرمن دې په دې اړه څه وایي. دی وویل
این قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو. گفتم ما را
دیوائی دومره خبریم چه ورته ویلی چه ووائی چه محمد ضیا دره میاشت مخ که طلاق را کرده او دا ادام مرمن کرده
دا. دادا ای دار خانم ما کده.
محمد ضیا له حکومت غواړي چې فریاد واوري او بل دا څوک چې د اکرم زاری ملاتړ کوي زما ژوند ترې په خطر کې دی.
طرف اکرم و پشتوانان اکرم به قتل میرسم.
د ده په خبره سلور 15 میاشتې کیږي چې بلخ ته نشم تلی ځکه چې د اکرم زاری او له پلویانو یې وژل کیږم.
جان ما در خطر است. کسایی که اکرم پشتوانی میکنن
دی وایي زما امنیت دې خوندي شي.
د انصاف پلټکه
ډیر حسم وکړه چې د محمد ضیا د قضیه په اړه د بلخ ولایت د زارې د ولسوال اکرم ضیا نظر ولرو خو ټلیفونونه ته مو هوکې ونه ویل شوه. همدارنګه مو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو خو دوی هم زموږ ټلیفونونه ته ځواب رانه کړ. په پای کې مو موضوع د بلخ ولایت له چارواکو سره شریک کړه. دغه ستونزه مو د بلخ د والي له ویاند منیر فرهاد سره په مستقیم ډول مطرح کړه. ادعا کوونکی مو ورسره په مستقیم تماس کې کړ. ده ورته د اکرم زاری څخه شکایت وکړ او د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ورته وویل
ما درباره قضیه خودت و ادعای خودت چندین بار با رسانه های مختلف در افغانستان صحبت های کردیم.
فرهاد وبل ما ستاد قضیه و ادعا پاړه سوزل له مختلفو رسنیو سره خبري کړي. زله تا سره ژمنه کوم چې تا به د بلخ لوالي سره نږدې کوم چې خپل پیغام والي صاحب ته ووایي ستا پر ادعا به بحث وکړو او د قضیه پای ته به ورسیږو. خو د بده مرغه تاسې په کابل کې یاست او له کابله اعتراض کوئ. فرهاد وویل زه ژمنه کوم چې هر ظلم چې له تا سره شوی او ادعا دې ثابته شي، که زاري او که بل مسؤول وي، له قانون څخه لوړ نه دی او قانوني چلند به ورسره وشي. د قانون پر وړاندې هیڅوک امتیاز نه لري
و هیڅ امتیاز در مقابل قانون هیڅ کسی نداره.
زیا وای مزار تزم خو سر مې په خطر کې دی. په دې اړه منیر فرهاد وویل
در قسمت تامین امنیت تانم با قماندانی امنیت و ریاست امنیت ملی ان شاء الله وظیفه میسپاریم که در حیث امنیت تانم ما توجه جدی خواهد کرد. ما در خدمت هستیم، هر مشکل باشه حل می‌کنیم.
د وویل ستا د امنیت په اړه به له امنیه قمندانۍ او ملي امنیت سره خبرې وکړو. سو ستا امنیت ته جدي پام وشي، موږ ستا په خدمت کې یو، هر ستونزه چې وي حل به یې کړو.
د انصاف په لټه کې
دا ودا ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مومنی. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د نن ورځې پیغامونو ته چې زموږ د بی ځایه سویو او یا هم د پاکستان څخه د بیرته راستنسو کډوالو څخه را رسیدلی دي. د دوی د ستونزو په اړه مې د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې کړې دي چې په ګډه به یې سره واورو. اول به د دوستانو پیغامونه او وروسته به د ښاغلي میاخیل سره خبرې واورو.
السلام علیکم، زه عبد الله خبرې کوم د خوست ولایت نه. موږ د سخت جګړو د لاسه خوست ولایت ته رامهجر شوي. خو تاسو معنی چې اوس دروسه پورې موږ سره مرسته نه ده شوې، موږ په ډېر سخت حالات کې ژوند کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه خاکسار د تاخار د ولایت غږیږم. کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي، دا دوه کاله کېږي حکومت یا ما یعنی شاعر دغو نه پوښتنه کړې نه رای پوښکې وي، بلکې ډېر تکلیف سره، ځکه چې ژمی را روان دی، واورې سوي دي، خلک ډېر ازورده دي، ډېر په تکلیف دي. اته یو شمېر مسلمانان درسره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري، نه انسیاروال، نه حکومت هېڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي.
دغه بل د کندهار ولایت څخه به د اوریدونکي وورو.
السلام علیکم، زه په ډېر درنښت سره د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند د ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي، په ډېر ستونزو کې اخته دي، ډېر یخني مراله او هیچیم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ د کندهار در چارواکو یا د مرکزي دولت ته ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر لوژي و هېچا یم نه لري. دا د ولسوالۍ د راغلي دي، تر اوسه پورې هم رسېدلې لا هم نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند هغه اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې.
مطلعیم د کونړ ولایت څخه ته چې کوم ماجرین 2015 کال کې راغلي، خاص کونړ کې دي، سرکانو کې دي او په نور ځایونو کې پراته دي. صرف یوه کوټه ته ځواکن انچار خوانانوري کې مرکې وکلي کېږي. موږ نمرې ورکړي دي او نه ولاړ دویمه کوټه نور ته دغه ورکړي دي. په باره کې موږ غواړو چې تاسو زموږ د ماجرینو
میخیل صاحب د دوستانو ژغونو موارد له نو تاسې دوی ته څه ځواب لري؟
بلې، البته تر یو حد پورې زمونږ د دوو هیوادوالو دغو بې ځایه شوو کورنیو او مهاجرینو غوښتنې پر ځای دي. رښتیا هم چې ستونزې شته په دې برخه کې. په ټول هیواد کې د جګړو او ناامنیو له امله 1,300,000 زمونږ هیوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، چې دا یوه لویه ستونزه ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي، تر څو دغو بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې وشي.
همدارنګه هغه افغانان چې له پاکستان څخه راځي یغوی سره هم یو اندازه مرسته کیږي. خو یو څه باید واضح کړم چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرسته وکړي. وزارت په دې برخه کې یوازې د هماهنګۍ دنده لري. نو موږ له یو شمېر مؤسساتو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. زمان یو ورور د خوست ولایت څخه زنګ وهلی و چې دوی ویلې چې موږ بې ځایه شوي یو د جګړو له امله او موږ سره مرسته نه ده شوې. همدارنګه د تخار، کندهار او کونړ څخه زموږ هېوادوالو اړیکه نیولې وه. نو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مرستندویه ادارې لکه یونیسیار، آی او ایم، ان آر سی، ډی آر سی دغه ادارې له بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي. مرستې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د سروې ټیمونه بېلابېل سروې ټیمونه کار کوي. د سروې وروسته مستحق کورنۍ موږ د مرستو په موخه دغه مؤسساتو ته معرفي کوو. یو وزارت یو تفاهم لیک له یونیسیار سره لاسلیک کړی. یونیسیار د دغه تفاهم لیک پر اساس ژمنه وکړه چې یو سل اته اتیا زره کسانو سره د هیواد په شپېته ولسوالیو کې په راتلونکي نهه میاشتو په جریان کې له دوی سره د غذایي موادو مرسته کوي چې دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې همدا اوس عملاً جریان لري. همدارنګه له اتیا زره نورو کورنیو سره د یو شمېر د ژمنیو مرستې ژمنه هم شوې د یو شمېر نړیوالو مؤسسو لخوا. نو دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. په کابل کې همدا اوس همدانن د ژمنیو مرستو هغه لړۍ پیل شوه. نو د اوه زرو څخه ډېرو کورنیو سره په کابل کې مرستې کېږي. نو دغه بشري مرستې چې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو لخوا کېږي، خو دا منو چې دغه مرستې بسنه نه کوي او مرستې باید ډېرې شي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې په دې برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي او مرستې دې هم ډېرې شي.
بله میخیل صاحب، تاسې د مرستو د ویش د لړۍ خبره وکړل چې همدا اوس په ځینو ولایتونو کې شته. په همدې ارتباط هم موږ بعضې شکایتونه لرو او البته دغه اوریدونکي زه بیا هم تاسو ته غږونه در واورم چې دوی به د دې څخه شکایت کوي چې مرستې را رسېدلې دي ولې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. یعنې په دې کې فساد سودا خسته. تاسو په خپله د دوی غږونه واورئ لطفا.
خبره کوم دغه د ماجرینو د ریاست څخه زه ډېر شکایت لرم. څو واره مې والي ته عریضه کړې ده، د والي را امضا کړې ده، بیا مې د کلي د ملکو د ولسوالو د ټول امضا پر کړې ده، بیا ورغلی یم. دا پر واسطه باندې ډېر خاینان دي، پر واسطه او پر شیشه باندې چا د شی ورکوي چې نه پېژنې هغه ته ګډ سره سم جواب لا نه ورکوي. او زه داسې مستحق یم چې واته تنایا لرم، پر هم نه وړواله قدرت نه لرم.
سلام علیکم. دا ما اول دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. ما اول دا مسئول اول ته ورسېږي چې د هلمند په ولایت کې موږ د ځایښي نو دغه د مرکز څخه پیسې راغلي دي. وایي دا شفافه سروې ده، دا شفافه سروې دي او ورته ویل دي دا څنګه شفافه سروې ده چې پر خوار پر غریب باندې نه ګرځي. بنګلو ته ولاړ دي، پامیرانو ته ولاړ دي، مارکیټو ولاړ ته ولاړ دي، هغو ته رسېږي. خوار غریب تر پښو لاندې دي، پایماله دي. د خوار غریب نارس وخت نه اوري، خپلو دوستانو باندې ګرځي. سروې ده شفافه ده او هغو ته یې ورکوي. خوار غریب ته نه ورکوي، د خوار غریب ناره نه رسېږي. مسئولو چارواکو ته دې دا زما احوال ورسېږي. اوس سلام ده، خدای سامان.
غریب ته ورسېږي. دوه میاشتې مې کېږي راغلی یم، یوه روپۍ شراب د کچا را کړې ده، ټوله په خپله اکي په خپله یې سره خوري. تر دغه چې نه راوړنګ یې بس په ښه دي، ګر سره مه راوړي، مې ورکوي والیانو ته، مې قومندانانو ته، وکیلانو ته. دا د خپل ځانو د پاره غواړي. مسکینو غریب دغه چې پاتې دي. او سلام
میخیل صاحب، د دې دوستانو ګیلې مو واورېدلې. ستاسې جواب چې شته دی چې مستحقو کسانو ته نه رسېږي، نو دغه مرستې د کومو معیارونو پر اساس ویشل کېږي؟
بله، زه بیا هم تکرار کوم چې زموږ د دغو هېوادوالو هغه غوښتنې او ستونزې تر یو حده پورې پر ځای دي. کېدای شي په ځینو حالاتو کې ستونزې هم وي، هغه مستحقو کورنیو ته هغه مرستې ونه رسېږي. خو وزارت په دې برخه کې خپله هڅه کړې. لومړی
دغه کورنۍ چې بې ځایه کېږي دوی هماغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته خپل هغه غوښتنلیکونه سپاري. له هغه وروسته د وزارت هغه د کډوالو وزارت هغه د مربوطه ادارو د خوانه یو نماینده ټاکل کېږي. بیا د هماغو مؤسساتو مرستندویه ادارو لخوا هم یو دوه کسه ټاکل کېږي. دوی ځي هغه سیمو ته ځي، دغه کورنۍ سروې کوي، له دوی څخه پوښتنه کوي که چیرې واقعا دوی دغه کورنۍ مستحق وي. بیا له هغه وروسته دوی ته د مرستو هغه یو پرزه ورکول کېږي. له هغه وروسته پر دوی باندې هغه مرستې ویشل کېږي. نو موږ تر هغه وروستۍ حده پورې خپل کوشش او هڅه کوو تر څو هغه مستحقو کورنیو ته مرستې ورسېږي. خو په ځینو حالاتو کې کېدای شي ستونزې هم وي. نو د سروې ټیمونو کې بېلابېل نمایندګان شامل وي او دغه نمایندګان ځي هلته دغه کورنۍ سروې کوي، د دوی څخه پوښتنې کېږي. له هغه وروسته بیا پر مستحقو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل کېږي.
میخیل صاحب، د کله چې سروې وسی او د مرستو د ویش لړۍ پیل سي، آیا کم څوک څارنه هم کوي د دې چې واقعا دغه کسان مستحق خو دي؟ هغه خو یوارې سروې کېږي، د ویشلو پر مهال آیا د دې څارنه کېږي چې واقعا رسېږي او که نه؟ په هماغه ځای کې لکه څنګه چې دوی ګیلې کوي چې خپل منځو
کې سروې سروې کېږي، له سروې وروسته هغه مستحقو کورنیو ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یو 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 سند ورکول کېږي، یو یو پرزه ورته ورکول کېږي. بیا د هماغه سند یا پرزې پر اساس د دوی سره مرستې کېږي. نو هلته هم مرستې هم ویشل کېږي، د بېلابېلو ادارو د نمایندګانو په حضور کې دغه مرستې ویشل کېږي چې په هغه کې د کډوالو وزارت نماینده هم وي. همدارنګه د هغو مرستندویه ادارو چې مرستې د هغوی دخوانه ترسره کېږي د هغوی نماینده هم وي. نو طبعا د دوی دخوانه هلته نظارت هم ترسره کېږي او دا پروسه هڅه کېږي چې په شفاف ډول د دغه کورنیو ته مرستې ورسېږي. خو په ځینو ولایتونو کې ستونزې هم شته، ځینې ښایي یو شمېر وکیلان یو شمېر زورواکي په دغه پروسو کې مداخله وکړي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې
بله مننه. یوه بله مسله چې دغه کوم کډوال چې د پاکستان څخه راغلي دي یا د نور ځای څخه، هغوی طبعا د رسمي کېدو په حال کې دي، یعنی هغوی باید د دې ځای د تابعیت تذکره واخلي. نو زموږ یوه اوریدونکي دا شکایت راستولی دی چې دغه د تذکرې د اخیستو په وخت کې دوی ستونزه لري. دوی خپل څخه به یې واورو، بیا که تاسو ځواب درلودئ.
السلام علیکم. کندز ولایت چردی ورسوالی سے پتماش کیا ماں اورورا مرزا دی تذکرو سره ډېر مشکلاتی یو د پاکستان څخه ماجر غلی یو تذکره مرته ولوسوال دی ک کومانا نام نه دی په 1500 پوری مرزا افغانی اخلي په تذکره باندې دا مرزا چارو کو لکه مال ازادي را دوته دا خواهش دی چې زمار ما وینا د لور چرواک تور سی د سیګټ ورډل دی مرزا یو تذکره بشپړ وسه ورکو جوړي وسلام به احترام.
میخیل صاحب، د دې دوست ژغ مو اورېدی او دغسې نورو دوستانو هم دغه ګیلې کړې دي. هغوی وایي چې تذکرې اخیستل راته سخت دی او که چیرې موږ یو څوک راته وایي چې زه یا په کمیشن در جوړوم یا ترقم، وایي چې پیسې راته غواړي او په داسې حال کې چې موږ په خپله هم په بې سرپناهۍ په یو ډېر نیستۍ حالت کې ژوند کوو او موږ نه لرو دغونه پیسې چې ورکړو د تذکرو دپاره. تاسې څه ځواب لرئ دوی ته؟
تر ډېره حده پورې دغه ستونزه د بهرنیو چارو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کېږي او بیا د تذکرو هغه کومه څانګه چې ده هغه تذکرې چې ویشل کېږي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کولی شي زموږ هغه هیوادوال چې د کډوالۍ څخه هیواد ته راستانه شوي او په هیواد کې دلته د کډوالو هغه مربوطه ادارو ته مراجعه وکړي. موږ بیا د دوی هغه اسناد غواړو که چیرې داسې اسناد د دوی هغه د کډوالۍ ژوند ثابت کړي، بیا موږ مکتوبي دغه کسان معرفي کوو د کورنیو چارو وزارت یا د تذکرو د ویش هغه مربوطه ادارو ته چې لدوی سره مرسته وکړي، او دا چې په دې برخه کې لدوی څخه پیسې اخیستل کېږي یا نور ستونزې دي، دا نو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کېږي، او هغوی ویاندویان کولی شي په دې برخه کې تاسو ته ځواب ورکړي.
بله، ډېره مننه. وروستی پیغام در اورو. ما البته دا یو اوریدونکي دا پیغام راستولی دی د کابل څخه، چې دی د تقریبا شپېته کورنیو په استازیتوب دا خبره کوي، او وایي چې دوی ډېر په یو بد حالت کې ژوند کوي په کابل کې په د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې. نو تاسو هم واوري، او که چېرې کېدای سي دوی ته هم یو جواب ووایست خوشحاله اوسو.
بله، سلام علیکم. این جانب یو پیام لرم د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ د ګلګوټي د قرینا. منګه پروس کالم پیام ورکړو د یو شپېته تعداد کورنیو. سکال هم یو شپېته تعداد کورنۍ لرو چې ډېر بې وزله او د یخ سره او د قلت سره مخ دي. پروس کالم موږ ته یو څه سیم کارتونه، یو څه شل ډېر سیم کارتونه را کړي وو. سکال هم د یونیسیار د خوانه یو څه کسان راغلي وو، دلته نمونه ولیکل، نور دا خلک بېرته لاړل. اوس د دې خلکو مریضان او ماشومان تاسو راسي پخپلې وګوري د ډېر سخت قلت او سخت مشکل سره مخ دي. بل لار نه لرو، هم دا تاسو نه هیله کوو چې موږ پیام نشر کړي.
میخیل صاحب، تاسو ځواب ورته څه دی؟
بله، لکه څنګه چې ما د خپلو خبرو پیل کې هم وویلې، دغه د کابل ولایت کې چې زموږ کوم هیوادوال بې ځایه شوي، له دوی سره د ژمنیو مرستو لړۍ تېره ورځ رسمن پیل شوه. تېره ورځ چارې قمبر په سیمه کې د بګرامیو په سیمه کې چې دغه ورور هم له هماغه ځایه زنګ وهلی و، په دغه سیمه کې او یو شمېر نورو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل شوې، او هلته زموږ پر هیوادوالو باندې مرستې وویشل شوې. نو د دې تر څنګ له 2000 نورو کورنیو سره هم یو شمېر نړیوال مرستندویه ادارې د کډوالو وزارت په مشرۍ باندې مرستې کوي، او دوی د مرستو دغه لړۍ عملاً جریان لري. کېدای شي زموږ دغه ورور هغه خپلې مرستې هم ترلاسه کړي په بګرامیو په سیمه کې. خو دا چې د سیم کارتونو او نورو وسایلو خبره وکړه، په دې برخه کې د سیم کارتونو مرسته نه کېږي، یوازې هغه د ژمنیو مرستو ژمنه شوې د موسساتو لخوا له موږ سره، او موږ مستحق کورنۍ دا شپېته کورنۍ چې دي دوی حتماً مستحق کورنۍ دي، او دوی به حتماً خپلې مرستې هم ترلاسه کړي، او که یې مرستې نه وي ترلاسه کړي نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی سره هم مرستې وشي.
مننه. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو تر یوې لنډې دمې وروسته به نورو ستونزو ته هم غوږ شو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
خبرونه ته دوام ورکو. دا هم د دوستانو له ټلیفوني اړیکو څخه.
الو، السلام علیکم. زه اسمت الله د باټره سلام د مغور د ورسواله تخصص سره په تماس کې. ګور از مر د مغور ورسواله چې د باټره سلام د مغور کې ډیر فساد شروع دی. کوم ورسته چې د غریب خلکو سره کیږي، هغه غریبان ته مرسي چې مشرانې پر هغه وخت سره به خوري غریبانو خلکو ته هیڅ شي نه رسي. زما د آزادۍ راتلو څخه دا ویل چې زما پیغام د ورسولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، چې د هر مسلمان هر غریب حق د هغه سره حساب وشي، د مشرانو سره به هر غریب ته د هغه حق ورسیږي. و سلام.
السلام علیکم ورور آزادۍ راډیو ته. مې دا پیغام ده ورور، ما د پکتیکا ولایت له خوشامند ولسوالۍ څخه اړیکه درسره نیولې ده. ورور، زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالۍ کې، نه د خوشامند په ولسوالۍ کې. نو زه د معارف له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راځي وکړي، یو شی مې راځي وکړي. ګوره، موږ ټول د دعا د لوی سو.
بله، السلام علیکم. شاید نومان خبر کوم، لغمان ولایت نه. ورور، د لغمان ولایت کې چې دي ډېر مشکلات دي، د صحت په برخه کې باید ډېر پاملرنه وشي. سلام علیکم.
سلام علیکم. زما نوم محمد لا دی، کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. مشکل مې دا دی، موږ د کابل او کندهار پر لاره ځو، که نه پر لارې رانه پیسې اخلي. دا مشکل می دی چې نه چارواکو پورې ورسیږي.
مننه ورور چې مشته مو دا پیغام راستولای دی. پر اتلونکو خبرونه کې حتما پر دې او نور ستونزو هم له چارواکو سره ژغیږو. بیا هم زموږ سره اړیکې ټینګې وساتي. او مننه کوم زما له همکار تای روشن څخه چې د همدې پیغامونو پر راټولولو کې را سره مرسته کوي. د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ او بیا هم اړیکه را سره ونیسئ. خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چرا چیا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وای کجای دامادم کل تنظیمای زور است جبری.
در خواه بایسی یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
بعد دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوری.